د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په ایران تور لګولی چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوه د تیلو ټانکرونو د برید تر شا دی، او ویل چې په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به ور وړاندې کړي. د پنجشنبې په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوه ټانکرونو برید شوی. په بیرین کې میشت د امریکا سمندري ځواکونو ویل دي چې د ټانکرونو لخوا د مرستې غوښتنې وروسته د مرستو رسول یې پیل کړی دی. تهران ویل دی چې په دغه برید کې لاس نه لري، خو ویل دی چې په ټانکرونو کې د اور لګېدو وروسته د ایران سمندري ځواکونو د عملیې 34 غړي ژغورلي دي. پمپیو خبرالان ته وویل چې د امریکا د متحداتو ارزیابي ښیي چې د ایران اسلامي جمهوریت د دې بریدونو ذموار دی. مایک پمپیو دا هم وویل چې ایران د اپریل په 22 ژمنه کړې وه چې د هورمز په تنګي کې به د تیلو د وړلو لارې چې لارو کې به خنډونه جوړ کړي، او زیاته کړه چې ایران خپله ژمنه پوره کوي. هغه دا هم وویل چې د پنجشنبې بریدونو د ایران ساحل په جنوب کې د تیلو دوه بړۍ تباه کړې دي، چې دغه بریدونو لړۍ ده چې د ایران او د هغوی ملاتړ یې ترسره کوي. د تیری تر دې یو میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې پر 4 ټانکرونو بریدونه سوي وو. د امریکا حکومت دغه برید لپاره ایران ملامت کړی وو، خو تهران دا ادعا بې اساسه بللې وه. د امریکا د بارنو چارو د وزارت پخوانی مرستیالی الیس ویلس ویلی دی چې پاکستان ته دا په ډاګه کړي ده چې د جیش محمد ډول تراګرې ډلې نه زغمي. هغه الیس ویلس وویل چې پاکستان سره اړیکې د مرستو نه په تجارتي اړیکو بدلې شوي دي، او اوس دغه اړیکې نورې پراخې شوي دي. هغې وویل چې امریکا د پاکستان سره د پیسو د نړیوال وجهي صندوق ته لارې هم مرسته کړې ده. الیس ویلس دغه مهال وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې کې مهم رول لوبولی دی، او طالبان د امریکا سره خبرو ته آمده کړي دي. هغې وویل چې دغه پروسې پرمختګ کړی دی. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د پښتون تحفظ تحریک په مشر علي وزیر باندې په بند کې تشدد سوی دی، او د علي وزیر د مدافع وکیل هغه اداګانې رد کړي دي، او زیاته کړې ده چې علي وزیر ته یې د دغه هیواد د قوانینو سره سم ټولې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د پښتون تحفظ تحریک د مشرانو یو وکیل شهاب خټک امریکا ژغ ته ویلي دي چې په علي وزیر تشدد سوی دی، او د هغه په بدن د زخمونو نشانونه موجود دي. شهاب خټک دغه څرګندونې په بند کې د علي وزیر او محسن داوړ سره د ملاقاتونو وروسته کړي وې. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي امریکا ژغ ته په دغه اړه وویل چې په بند کې پر علي وزیر او محسن داوړ هیڅ ډول تشدد نه دی سوی، او د پارلمان دواړه غړو ته د بند د قوانینو مطابق سهولتونه ورکړل شوي دي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولت چاوش اوغلو د پنجشنبې په ورځ ویل دي چې د سوریې په ادلب ولایت په شمال لویدیځ کې که څه هم ماسکو اعلان کړی، خو تر اوسه اوربند نه دی نافذ سوی. ماسکو د ترکیې په منځګړیتوب د سوریې د په ادلب ولایت کې د جون په 12 غیر پوځي زون کې اوربند اعلان کړی وو. په دغه سیمه کې له تیرو 2 اونیو راهیسې د سوریې حکومت او د روسیې ځواکونه هوایي حملې او راکټي بریدونه کوي. چاوش اوغلو وویل چې د ماسکو سره په ګډه جدي او مخلصانه هڅې کړي چې تشدد ختم کړي، خو تر اوسه اوربند په مکمله توګه نه دی نافذ سوی. هغه هم دغه ورځ دا تایید کړی چې د سوریې حکومتي ځواکونو په ادلب ولایت کې د ترکیې ځواکونو د څار په یو مرکز راکټي برید کړی چې 3 سرتیري زخمي شوي دي. د سودان واکمنې پوځي شورا د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره دا منلی چې د جون په 3 نیټه یې امر کړی وو چې د مزارچانو پر لت ختم کړي، چې له امله یې لسګونه خلک ووژل سول او سلګونه زخمیان سول. د پوځ بیان شمس الدین مباشي خبریالانو ته وویل چې پوځي شورا پریکړه کړي چې پر لت د ختمولو پلان جوړ کړي، خو موږ پښیمانه یو چې یو څه غلطۍ وسوې. هغه زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې دوی به نور پوځي مرکزونو ته نږدې د مظاهرو او پرلتونو اجازه ورنه کړي. د غزې تړانګې سره د اسرایلو په سرحدي ښار راکټ توغول سوی چې په یو خلاص میدان کې لګېدلی دی. اسرایلي چارواکو دا خبر تایید کړی، خدای نه دی ولی چې که څوک زخمي سوي دي او یا وژل سوي، خو د اسرایلو پولیسو دغه برید تایید کړی دی، خو ویلي دي چې څوک په دغه برید کې نه دي زخمي سوي، خو زیاته کړه چې یوې ودانۍ ته تاوان رسېدلی دی. د فلسطین امنیتي چارواکو ته نږدې یو منبع ویل دي چې دغه راکټ لاغه 2 ساعته وروسته توغول سوی چې د اسرایلو جنگي الوتکو د غزې په جنوب کې د حماس په یو مرکز هوایی برید وکړ، خو کوم تلافات یې نه دي اړولي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه څه باندې 15,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د تقویتي نوملیکنې په ګډون د انتخاباتو اړونده نورې پروسې خورا سوکه پر مخ ځي او که د انتخاباتو کمیسون چټک اقدام ونه کړي راتلونکي ټاکنې به له ستونزو سره مخامخ سي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې له 15,000 زیاتو د رای ورکولو په شرایطو برابر کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون کړی او ځانونه یې ثبت کړي دي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو ملي غونډې ته په وینا کې وویل سره له دې چې د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې امنیتي ارګانونو د پوهنې وزارت او د انتخاباتو اړوند نورو بنسټونو له کمیسون سره همکاري نه ده کړې، بیا هم په دې پروسه کې خلکو د پام وړ ګډون کړی دی.
پرون تر ورځې پورې په ټول افغانستان کې موږ 9,355 کسان موږ نارینه راجستر کړي دي او همدارنګه 3,500 ښځې موږ راجستر کړي دي او 113 تنه کوچیان راجستر شوي دي چې مجموعا تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام موږ لرو.
خاغلی ننګول چې د هر ورځې په تیرېدو سره د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتیږي او تمه یې خوده چې د دغه پروسې تر پایه د انتخاباتو په شرایطو برابر زیات شمیر کسان نوملیکنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تقویتي نوملیکنې لپاره په ټول افغانستان کې 3,350 مرکزونه پرانیستي دي او تر 50 مرکزونه د مختلفو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې د تقویتي نوملیکنې په ګډون د انتخاباتو اړوند نورې پروسې د کمیسون لخوا ډېرې پسې عملي کیږي او که کمیسون چټک اقدامات ونه کړي راتلونکي ټاکنې به له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دوی تر اوسه پورې نوې ټکنالوژي په کارونه کې موافقه شوي چې یو روښانه پلان او دریځ ولري. نو هم د ټاکنو د ډولونو په واقع یو څه پلان شوی وروسته دغه بحث هغه راغون شو سرفر موسمشي ټاکنو ته د دې تر څنګ چې دوی وایي چې د ټکنالوژي کارونه به د ټاکنو پر ورځ باندې مډرنایز کړي او د پایلو په سرعت کې په همدغه په دقت کې مرسته وکړي. تر اوسه د شک خاص پرمختګونه موږ نه وینو او ویره لرو چې خو نه خواسته کې مشه په دغه وادو کې پاتې رانه شي.
ښاغلی رشید زیاته کړه چې د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې هم ګڼې ستونزې موجود دي. هغه په ټولو ولایتونو کې هم مهاله د رای ورکونکو د ثبتولو د مرکزونو نه پرانیستل، د عامه پوهاوي او په خزینه مرکزونو کې د کارکونکو نشټوالی، په ښوونځیو کې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د پوهنې له وزارت سره ناسمه همغږي، او په یو شمېر سیمو کې په نظامي بیسونو کې د مرکزونو پرانیستل د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې عمده ستونزې یاد کړې. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه دوی ته یوازې له کابل ولایت څخه 1,000 شکایتونه راغلي او په نورو ولایتونو کې هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری د انتخاباتو په ملي غونډه کې د وینا پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې خپل شکایتونه د دوی له استازو سره شریک کړي.
د کابل ولایت د نوملیکنې په 15 مرکزونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کارکونکو شتون لري او همدارنګه په نورو ولایتونو کې دغه کمیسون کارکونکو د نوملیکنې بهر اړوند اعتراضونه او شکایتونه ثبتوي. له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه دا ده که چیرې د هر ډول تخطي، تخلف او یا هم اعمال چې د نوملیکنې بهیر له ګواښ سره مخ کوي مشاهده کړي، نو کولای شي خپل شکایتونه د شکایت ثبتونو په ځانګړي فورما کې په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په مرکز او ولایت دفترونو کې ثبت کړي.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د تلې په شپږمه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره چمتووالی له مهالویش سره سم روان دی او راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ چې په جګړه ځپلو سیمو کې اوسیږي لوڼې او د کورنۍ غړي یې د لیک لوست له زده کړو سره مینه لري، خو دغه کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي. دا چې دا کورنۍ ولې ښوونځي ته لوڼې نه لیږي، په دې باره کې د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
زینی کورنۍ چې لخار لري په نام نسیمو کې اوسېږي، لونی او زامنی له خونځي او زدکړو سره مین لري، خو کورنۍ د جګړو او نورو کلتوري ستونزو له امله خونځي ته نه دیږي او په ورځنیو کارونو کې مصروف کړي دي. ځینې نورې کورنۍ بیا په دې خاطر چې د خلکو پر وړاندې د شرم احساس ونه کړي لوڼې خونځي ته نه دیږي، او ځینې نور بیا په دې خاطر چې لوڼې په دفترونو کې کار ته نه پرېږدي نو زده کړې ورته مهمې نه دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی میرویس درمان په کورنیو کې د لوڼو د زده کړو د ممانعت په اړه داسې وایي:
ستونزې شته دي چې په کورونو کې خپلې لورانې یا زامن زده کړو ته ډېر نه پرېږدي، یا له ځان سره په کار باندې مصروف کړي وي او لونې خو نه پرېږدي، د دوی د لپاره چې یوه شرم دی یا بد ورته معلومیږي چې دوی د دوی لور دې لاړه شي او هغه دې زده کړې وکړي، که پرېږدي هم تر شپږم یا پنځم ټولګي پورې وي هغه بېرته بیا راباسي. دوی همدا وایي چې دا خو په راتلونکي کې موږ دندې ته هم نه پرېږدو چې دا دې دنده وکړي. دې خاطر باندې دوی دغه ممانعت کوي او خپلې لونی نه پرېږدي. بیا هم له دې سره سره دغه ستونزې مخ په حل کېدو دي او هغه د خلکو مفکوره تر ډېره پورې خلاصه شوې ده. په پرتله
د سیمې خلک بیا وایي چې د دې ټولو رواجي او امنیتي ستونزو تر څنګ بیا هم د ځینو کلو اوسیدونکي په دې قایل دي چې باید پر نارینه او ښځینه اولادونو زده کړې وکړي. دوی وایي چې زده کړې یوازې د دندې لپاره مهمې نه دي، بلکې د ژوند د سمون او فکري روښانتیا لپاره هم مهمې دي. د بلخ یو بل اوسیدونکی غلام رسول ملکزه داسې وایي:
یو لسته کس هغه هیڅکله په خپل د ژوند په ستونزو کې بند نه راځي، خو له بده مرغه موږ کم چاپیریال کې چې ژوند کوو ناوړي دودونه دي چې هغه د زده کړو نه خلک محروم کړي دي. لکه انجونې دي هغه چې څلورم پنځم صنف ته ورسېده، بیا د دې لپاره د کورنۍ لپاره یو ننګ وي، هغه پې شرمېږي چې زما لور اوس پیغله شوې ده، وسول لاړ شي مکتب ته.
نوموړی زیاتوي:
یعنی ځینې کورنۍ دي چې هغوی خپل زوی باندې زده کړې کوي تر یو حده پورې چې کله دا مثلا د دولسم نه خلاص شو د پوهنتون لپاره دی زی امتحان ورکوي، نو دی د خپل ولایت کې نه بل ولایت ته کامیابیږي. کورنۍ ورته وایي چې یاره دا خو هغه لرې ولایت ته زه خپل زوی څنګه ولېږم چې زما زوی ته ځي، داسې نه چې بې لارې نه شي، داسې نه چې زما له ولکې نه به وتی. نو هغه غلط معلومات ورکړل شوي دي خلکو ته، لکه اوس دغه اوس چې په هغو کې په اطرافو کې داسې یو تبلیغات شروع کړی دی چې که څوک پوهنتون وایي نو هغلته هغه د دین له اړخه دوی ورننوتي چې هلته دوی ته زیان ورسیږي، دوی هغه ذهنیت خرابوي.
که څه هم له خارونو پرته په کلو کې د نالوستو کسانو شمیر زیات دی، خو د سواد موزه یا لیک لوست د زده کړې د پروګرامونو له لارې زیات شمیر ښځو او نارینه وو چې عمرونه یې لوړ دي لیک لوست زده کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د لوګر د ولسوالیو اوسیدونکو له دولت او بسپنه ورکوونکو سازمانونو څخه د متوازنو انکشافي پروژو د تطبیق غوښتنه کړې ده. دوی نیوکه لري چې ګوندې دولت له پامه غورځولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لیږلی.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار شوی.
جمیل د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي سره له دې چې په تیرو 10 کلونو کې افغانستان ته سلګونه میلیارد ډالر مرسته راغله، لوګر ولایت ته پکې ډیره لږه پاملرنه شوې. جمیل وایي د نورو پرمختیایي پروژو د نه تطبیق ترڅنګ په خروار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات هم د پوښښ له پلوه محدود دي.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار شوی، هغه د معرفت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې وي. خپل خروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سړک نسته. ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې پرته ولسوالۍ یو کته خلاص ده.
په ټوله کې د لوګر اوسیدونکي نیوکه لري چې ګنې حکومت نه یوازې د اړتیا وړ پرمختیایي پروژې نه دي تطبیق کړې، بلکې د بیا رغونې لپلوی د ولسوالیو ترمنځ متوازن انکشاف هم په نظر کې نه دی نیولی. د خروار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد صابر له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دولت او بسپنه ورکوونکو سازمانونو غوښتنه وکړه چې متوازن انکشافي پروژې په نظر کې ونیسي.
تیرو ولسو کلونو کې بېخیز کار نه دوته سوی، نه معرف برخه کې یوازې یو پروژه پلی سوی د انکشافي دها پروژه، هغه هم دومره کار نه دوته سوی. او په هلته کلینیک کې موږ لابراتوار نه لرو، پینن لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. غوښتنه مې دولت ته دا ده چې هلته باید سروې وکړي، هلته آیاتان ولیږي چې دا سروې کې هلته وضعیت څنګه ده.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د روغتیا پوهنې، سړکونو، کرهڼې، د څښاک اوبو او د ته ورته نورو برخو کې یې هیڅ کار نه دی شوی، او که شوی هم دی د خلکو اړتیاوې یې نه دي رفع کړې. په ورته وخت کې د لوګر د ولي مرستیال محمد نبی احمدزی وایي هڅه یې دا ده چې د لوګر ټولو ولسوالیو په ځانګړې توګه د خروار ولسوالۍ د خلکو اړتیاوو د رفع کولو لپاره د بسپنه ورکوونکو ادارو توجه را جلب کړي.
اوس فعلاً یولس مکتبه، یو کلینیک خپله په خروار کې فعلاً د سکر پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دی، کې هېڅ مشکل نه ګڼلو. کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي، انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کېږي. که چیرې د ولس د خروار خلک یو موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کوي چې دوی سره دا پروژې هماهنګه کړو چې وکړلی شو موږ باندې خروار جوړ کړو.
په مجموع کې لوګر د هېواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د کابل له پامه لرې پاتې شوي او اوسیدونکي یې نیوکه لري چې دولت یې اړتیاوو ته پام نه دی کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د استرالیا د پوځ او مدافع وکیل چې د افغانستان د جګړې په اړه پټ اسناد یې خبریالانو ته ورکړي، وایي هغه د ملي امنیت د خوندي کېدو دپاره، بلکې د ملي شرم د بربنډولو په تور نیول سوی دی. استرالیایي پولیسو تېره اونۍ د سیدنی په ښار کې د ای بی سي تلویزیون په دفتر د هغو محرمو اطلاعاتو د افشا کېدو په شک چاپه ووهله چې ویل کېږي د استرالیا د پوځ د یو پخواني پوځي لخوا ورته سپارل سوی و. نور تفصیل په راپور کې و.
د استرالیا د پوځ مدافع وکیل ډیوډ ویلیام مکبرایت نن پنجشنبه په افغانستان کې د دې ایواد د ځواکونو د بد چلند په اړه د استرالیا ای بی سي تلویزیون خبریالانو ته د محرمو اطلاعاتو د ورکولو په تور د پلازمینې سیدنی سترې محکمې ته حاضر شو. مکبرایت د اسنادو په افشا کولو اعتراف کړی.
زما دفاع دا ده چې دا د یو پوځي افسر وظیفه ده چې د غیر عادلانه، غیر قانوني او غیر اخلاقي رژیم په وړاندې پاڅیږي.
مکبرایت نن خبریالانو ته ویل چې هغه په افغانستان کې له کرکې ډکو پیښو شاهد دی چې که چیرې د استرالیا خلک خبر شي هغوی به پرې وشرمیږي.
زه جزئیاتو ته نه ځم، خو ما زړه بوږنوونکي پیښې لیدلي. زه د رواندا په کشتارګاه کې وم، د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې وم. خو هغه څه چې ما په 2013 کال کې د استرالیا د دفاعي قواو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې ولیدل، تر هر څه بدتر وو او ما په ټول ژوند کې لیدلي نه.
په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د ملکي افغانانو د وژلو او بد چلند د تحقیقاتو په اړه راپور د دې لامل شو چې پولیس تېره اونۍ د ای بی سي تلویزیون په دفتر چاپه ووهي.
ما داسې کار نه دی کړی چې ورنه ویره ولرم، خو په دې کې هم شک نه لرم که زه تبرا شوم، مطبوعات او نړۍ به په اصلي کیسه باندې خبره شي چې د ملي امنیت خبره نه، بلکې د هغې پیښې په اړه ده چې لس کاله دمخه د افغانستان په غره کې څه پیښ شول او دلته په پارلمان کې څه تیر شول.
مکبرایت نن په ضمانت خوشی شوی، خو د جون په وشتمه بیا محکمې ته غوښتل شوی دی.
اوس د نړۍ سترګې مونږ ته دي چې د ملي امنیت نوم لاندې مونږ څه کړي دي. اکثره چې وایي ملي امنیت دی، هغه په حقیقت کې ملي شرم دی.
استرالیا د ناټو غړی نه ده، خو د امریکا کلک متحد هیواد دی چې د 2002 کال رئیس په افغانستان کې سرتیری لري. په 2013 کال کې د اوروزګان په ترینکوټ کې د استرالیایي عسکرو اډه وتړل شوه او پوځیان یې له سیمې ووتل. اوس مهال استرالیا په افغانستان کې 300 عسکر لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. در نوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې په هر لسو ماشومانو کې یو یې شاقه کارونه کوي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په نړۍ کې 125 میلیونه ماشومان شاقه کارونو ته استخدام شوي دي، او حتی په هغې کې 15 کلن ماشومان هم شته دی. دغه ماشومان په کمې اجورې او یا هم بېمزده پرواز کې ډېر ساعتونه د یو غلام په حیث کار کوي. د کار نړیواله ټولنه وایي چې دغه ماشومان نیمایي یې په ډیرو سختو او خطرناکو شرایطو کې کار کوي چې هغه د دغه ماشومانو صحت ته هم ډیر خطر لري. دغه ټولنه وایي چې زیات شمیر ماشومان په زراعتي ساحه کې کار کوي او یو زیات شمیر نورې په معدنونو کې کار کوي او هم ساختماني کارونه کوي. د کارګرو په نړیواله ټولنه کې د کار په ساحه کې د کارګرو د کار د حقوقو د دفتر مشري بیټي اندرسن امریکا ته ویلي چې یو شمیر ماشومان خرابو کارونو ته سوق کیږي چې هغه د ماشومانو لپاره په فزیکی او روحي لحاظ ډیر خطرناک کارونه دي. هغه وایي د کارګرو د نړیوالې ټولنې د معیارونو په اساس هغه کارونه چې ماشومان انکشاف او روحیات ته تاوان رسوي ډیر خطرناک کارونه دي. هغه وایي چې په آسیا او لاتین امریکا کې په ماشومانو باندې د شاقه کار په برخه کې زیات انکشاف راغلی دی، مګر اوس افریقا په ټول نړۍ کې په ماشومانو باندې د شاقه کار په کولو کې اول مقام لري. میرمن اندرسن وایي چې افریقایي اتحاد په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د منع کولو دپاره 10 کلن پلان جوړ کړی دی، مګر هغه وایي چې که وضع همداسې دوام پیدا کاندي نو افریقایي اتحاد به په 10 کلونو کې هم خپل هدف ته ونه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ناتو اتلس غړو هیوادونو د بالټیک سمندر کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې د جون 23 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه تمرینات بال ټاپس نومیږي چې هدف یې د شمالي اتلانتیک او شمالي قطب ساتنه ده. دا خبر تفصیل وحید فیض درکی.
دا د اروپا په شمال کې د بالټاپس په نوم پوځي پریټونه دي. د ناټو د 13 هیوادونو ترمنځ په دغه پریټونه کې 8000 سرتیري، 50 جنگي کښتۍ او 6 الوتکه برخه لري. سحکال دا پوځي تمرینونه په اروپا کې د ناټو د دایمي رهبری پر ځای د یو امریکایي قومندان لخوا رهبری کیږي. د امریکا د سمندري ځواک یو قومندان ادمیرال انډریو امریکا غاکته وویل کچېرې په سیمه کې وړه ډله پاتې شي ګټوره به وي.
د خپلو کم شمېر همکارانو سره په دغه کښتۍ کې سفر کوم یا په دغه الوتکه کې سفر وکړم.
جګپوړي امریکایي چارواکي وایي چې روسیا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په لویه سطحه نه لیدل کیږي، خو چین په سیمه کې فعال دی.
So when we're planning these exercises and we
کله چې موږ دا تمرینونه پلانوو لکه کښتیو او الوتکو سره بهر ځو، خو موږ د روسیې او چین په حق لا فکر کوو چې جګړه کې بریالي شو.
دا یوازې امریکا نه ده چې اندېښنه لري. ناټو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې پر وړاندې د مقابلې لپاره نوې قومانده جوړه کړې ده.
دا یو بنسټیزه تګلاره ده، ثابتوي چې متحدین تنظیموي هغه څه مو چې زده کړي په میدان کې عملي کوو.
د قومندې رهبري له دویمې لواء سره ده. ناټو تمه لري چې تر 2020 کال پورې په یوازې توګه د عملیاتو وړتیا پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په دې وروستیو کې په کابل کې د شوزو لخوا جوړ سوي کافي شاپونه چیرې چې ځوانان د چای او قهوې د چشولو ترڅنګ د مطالعې او د یو بل سره د زړه خواله کولو لپاره ورځي ډیر سوي دي. فاطمه رسا له دغو شوزو څخه یوه چې تازه یې په کابل کې د لبخند په نوم یو کافه یا کافي شاپ پرانستې دي. دا وایي غواړي له دې لارې د پیسو ګټلو ترڅنګ ښځو ته دا پیغام ورکړي چې له کوره بهر کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. لیمینیازي په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د فاطمې رسا لبخند کافي ته راغلی یم، چیرته چې هره ورځ لسګونه پیغلې او ځوانان د بنډار لپاره راځي. فاطمه وایي چې غواړي له سوداګرۍ او ګټې وټې سربیره سولی او د خپل هیواد پرمختګ ته هم کار وکړي.
مخاصم با ایجاد کافی لبخند یک پیغام بر سول در افغانستان باشم.
و می غختل د لبخند کافی په جوړولو سره په افغانستان کې د سولې پیغام لیکدون کې وسم. اوس وخت کې هلکان او انجونې غواړي پیسې ټولې کړي او بهر ملکونو ته لاړ شي. ما هم لومړی دا تصمیم درلود چې افغانستان پریږدم او لاړ شم، خو بیا مې فکر وکړ کنن زه او یو بل ځوان لاړ شو افغانستان به همداسې پاتې شي څنګه چې اوس دی.
دغه کافه د ځوانانو مخصوصا ښځو لپاره د ناستې پاستې مناسبه او منځای معلومیږي. دوی له چای، قهوه او خوږو اخیستو سربیره په دغه کافه کې کتابونه هم مطالعه کوي.
نیاز است که انسان بخوای تنها باشه یا بخوای با دوستای خود.
اړتیا ده چې انسان وغواړي یوازې وسی یا له ملګرو سره یو ځای کینی یا آرام ځای وسی. دغه ډول کافه ډیر ښه دی ځکه دوستان وینو، کتابونه دی، مطالعه کوي او تفریح کوي.
دا په کابل ښار کې یوازینی کافی شاپ نه دی چې چارې یو ښځه سنبالوي، بلکې د فاطمه رسا په څیر یو شمېر نورې ښځې هم په مختلفو برخو کې په سوداګرۍ او کاروبار بوختې دي. د لبخند کافی مشره وایي چې په دغه کار یې د خپل عمر د ټولو خواریو پانګه چې 1,000,000 افغانۍ کېږي لګولې ده، او سره له دې چې په افغانستان کې له ټولو امنیتي ستونزو او ناخوالو خبره ده، هیله منه ده چې دا خواري به یې هېڅکله بې ځایه لاړه نه شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس به څو په زړه پورې لنډ رپورټونه واورئ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه لولي.
د واشنگتن اکسپرس ورسپانه د یو ریپورت لمخې د سوری د فوټبال د لوبې پخوانی وشکلن وتل ملي اتل عبدالباسط ساروت چې د 2011 میلادي کال په پسرلي کې د بشار الاسد رژیم په خلاف په وسلوال قیام کې ستره ونډه اخیستې وه، د رواني میاشتې په پیل کې د حما په ولایت کې له حکومتي ځواکونو سره د خونړیو نښتو په دوران کې په معده او سر کې د زخمي کېدو له امله په حق رسېدلی. سربیره پر دې چې عبدالباسط د فوټبال د لوبې قهرمانو د خپل خواږه آواز له امله په خلکو کې د انقلاب د ساتونکي نغمه خوان په نوم مشهور و، خو د سوری رژیم ورته د غدار نوم ورکړی و او هغه ویل چې دی په دې باندې ویاړي. کله چې د هغه جنازه د ترکیې نه د سوریې د ادلب ایالت ته وړل کېدله، په لاره کې د جنازې سره په لسهاو زره خلک ملګري شو. د امریکې د پایتخت واشنگتن ډی سی او دو ګاونډیو ایالتونو یعنی میریلند او ورجینیا اوسیدونکي د پرواز په حالت کې د هلیکوپترو د شور او آواز نه شکایت کوي، خو شاید چې دغه مشکلې اوس یو څه حل شي. د امریکا د فدرالي حکومت د محاسبې عمومي ادارې یا جی او ای پر سیمه ییزو چارواکو باندې غږ کړی چې د هلیکوپټر د شور په باب معلومات او ارقام راجمع کړي او هغه خاري نه په نخه کړي چې اوسیدونکي د ورځې او شپې لخوا پاس په فضا کې د هلیکوپترو د تیرېدو په مهال د شور او اولړ آواز نه شکایت کوي. دغه ادارې دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې په دې ثبات ورته د واشنگتن ډی سي، ورجینیا او میریلند ایالتونو د اوسیدونکو په سلګونو شکایتونه ورسېدل. د امریکا د تگزاس د ایالت د یو مدعی العموم په وینا، شاید چې د ساموئل لټل په نوم یو 29 کلن مجرم چې دا وخت د کالیفورنیا د ایالت په عمومي محبس کې قید دی، د امریکا د تاریخ تر ټولو غټ مجرمي. چارواکو دغه تورپوستی قاتل د 1980 میلادي راهیسې د 16 زیاتو ښځو په وژلو تورن کړی دی او په خپله هم د 2 ایالتونو د مفتشانو په مخ کې اعتراف کړی دی. ساموئل لټل وای 15 ښځې د اوهایو په ایالت کې وژلې چیرې چې دی غټ شوی و. د کالیفورنیا، ټیکساس او اوهایو په شمول په 2 ایالتونو کې د 29 ښځو په وژلو اعتراف کړی، خو پولیسو ویلي دي چې دغه شمېر شاید له 16 زیات وي. په عین ترتیب په 2014 میلادي کال کې د کالیفورنیا ایالتي څارنوالانو یو بل سیریل کیلر یا جانی قاتل چې ګیری ریګوی نومېده د 1980 میلادي په لسیزه کې د 44 ښځو او ځوانو جنکو په وژلو تورن کړی و. قاتل بلاخره د 1 او 2 ښځو په وژلو باندې اعتراف وکړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.